سي يو ستوديو غرمني خبري خبرونه
احمد شبريم پري خبرونه کې ستاسو کوربه السلام عليكم. د بشري حقوقو د څار سازمان په طالبانو تور لګولې چې په پنشیر ولایت کې عام خلک بندیان کړی او ځورولې دي. دغه سازمان په دې اړه نن یو مفصل راپور خپور کړی دی. په ورته وخت کې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د بشري حقوقو د څار سازمان د څرګندونې بیا اساسه او ناسمه بللې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان په راپور کې راغلي دي چې طالبانو په پنشیر کې ملکیان په دې تور ځورولي او بندیان کړی دي چې له مخالف وسله والې ډلې سره اړیکې لري. سعودي عربستان وایي د افغانستان د بشري مرستو د بنسټ د پیاوړي کولو لپاره 1.5 میلیون ډالر مرسته کوي. دا بنسټ د اسلامي وجه ټولنې تر چتر لاندې او د اسلامي همکاریو له سازمان سره په همغږۍ کې فعالیت کوي. د ریاض ډیلی ورځپاڼې د راپور له مخې سعودي عربستان له افغانستان سره د مرستو د دوام د ژمنې په اساس دا مرسته کوي. سعودي چارواکو ویلي چې دا پیسې به د بشري مرستو د برابرولو، روغتیا، معارف، اوبو او د غذایي امنیت د کچې د لوړولو پر چارو ولګول شي. دا مرسته داسې مهال کېږي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت خورا زیات خراب دی او میلیونونه افغانان کافي خواړه نه لري. د افغانستان کرکټ بورډ هیله لري چې افغانستان به له زمبابوې سره د لوبو د روانې لړۍ او راروانو لوبو په مټ راروان نړیوال جام ته په مستقیم ډول ولاړ شي. افغانستان له زمبابوې سره درېمه 50 وریزه لوبه هم پرون په 4 وکټو په داسې حال کې وګټله چې 4 اویا بالونه یې پاتې وو او 3 پرله پسې بریاوې یې خپلې کړې. د اوکراین ولسمشر وایي ځواکونه په زاپوروژیا سیمه کې د روسي ځواکونو د پرمختګ مخه نیولې ده. ولودمیر زلنسکي بیگانه وخت په یو ویډیوي پیغام کې د سویل ختیس زاپوروژیا سیمې څخه د اوکراین لپاره د مثبتو خبرونو یادونه وکړه او ویل د اوکراینی ځواکونو د روسي ځواکونو د پرمختګ مخه نیولې چې هڅه یې کوله د سیمې د بشپړې تصفیې لپاره خپل عملیات پیل کړي. زلنسکي زیاته کړه چې اوکراینی ځواکونه په تدریجي ډول د خارخیف په سیمه کې پرمختګ کوي او د هغه خبره خپل خاور آسادوي. زلنسکي همدارس خبر ورکړ چې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره په لومړی لیکه کې د وضعیت او پراتونکو ورځوونیو کې د جګړې د احتمالي شدت اخیستلو په اړه خبرې وکړې. دوی په اروپایي ټولنې کې د شاملې دوه لپاره د اوکراین د غشتنې او د اوکراین او ټولې اروپا لپاره د امنیت تضمین په اړه هم خبرې کړې دي. اسجد رادو په منځني سپد ول شپژنوي ټول افغانستان کې اوري. د بشري حقوقو د څار سازمان طالبان تورن کړی دی چې په پنشیر کې عام خلک بندیان کړی او شکنجه کړی. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد وایي
د افغانستان اسلامي امارت له ملګرو ملتونو او د بشر حقوقو نهادونو څخه غواړي چې د اسلامي امارت په ضد به اساس پروپاګاندا وکړي کې نه دي.
د ملګرو ملتونو د بچارواکي په وینا په واوري چې د نجونو د تعلیم په ګډون پر یو شمېر موضوعاتو طالبان په خپلو کې هم نظر نه دي. طالبانو په کندهار کې شزې منع کړي چې پر رکشا او ټکسي کې یوازې سفر وکړي. یوه مدني فعالې ازادي راډیو ته وویل
داس کورنۍ څه چې پلار نه لري، داسې کورنۍ څه چې ورور نه لري، نو هغه به څه کوي؟ هغه به څنګه راوځي؟
په افغانستان کې د بيزو تڼاکې په نوم د یوې نوې اخیستونکو ناروغي نښې لیدل شوې.
جلال آباد او زابل کې دي
په روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې د متخصص ډاکټر څرګندونې په اړه په تفصیل اوریدل شي. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشري حقوقو د څار سازمان پر طالبانو تور لګولې چې په پنشیر ولایت کې عام خلک بندیان کړي او تشدد ورسره کړی دی. دغه سازمان په دیاړه نن یو مفصل راپور خپور کړی دی. لدې سره هم مهاله د طالبانو یو بیان ویلي چې په افغانستان کې څوک له چا سره زور زیاتی نه کوي. دا هم تفصیل
د بشري حقوقو د څار سازمان په راپور کې راغلی چې د طالبانو ځواکونو په پنشیر ولایت کې یو شمېر ملکیان په دې تور په غیر قانوني ډول ځورولي او بندیان کړي چې د دوی د یوې مخالفې وسلوالې ډلې ملي مقاومت جبهې سره اړیکې لري. د بشري حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مرستیاله پاتریشا ګاسمن ویلي چې طالبانو په پنشیر کې د مقاومت جبهې د جګړې په غبرګون د خلکو په وهل ټکولو لاس پورې کړی دی. ګاسمن اندېښنه ښولې چې طالبان په خپلو لیکو کې د جدي سرغړونو عاملانو ته د سزا نه ورکولو له کبله ډېر ملکي وګړي له خطر سره مخامخ وي. تر دې مخکې د پنشیر د ځینو برخو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی د مقاومت له جبهې سره د اړیکو په تور نیول سوي او ځورول سوي دي. د پنشیر لپاره د طالبانو چارواکو هم له دې جبهې سره د اړیکو په شک د ځینو کسانو د نیولو خبر تایید کړی دی. د بشری حقوقو د څار سازمان پر راپور کې د جون په لومړیو کې د خنج ولسوالۍ د اتیا تنو ملکی وګړو د نیول کېدو پیښې ته اشاره سوي چې ورسته او یا تنه خوش اسول خلاص نور الله هم په دې تور په بند کې ساتل سوي چې خپلواني د مقاومت په جبهه کې غړیتوب لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له دې سره هم مهاله ازادي راډیو ته په یو صوتي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې څوک له چا سره زور زیاتی نه کوي.
د بشر د حقوقو د څار سازمان هغه دا به ناسمه او بی اساسه دي چې ګواکې د افغانستان اسلامي امارت چارواکو څوک بې ګناه وزلی وي او یا یې د اتباع حقوق طلب کړی وي. د افغانستان اسلامي امارت له ملګرو ملتونو او د بشر حقوقو نهادونو څخه غواړي چې د اسلامي امارت په ضد بی اساسه پروپاګند ته غوږ کېنږدي او په افغانستان کې شته حقایق په نظر کې ونیسي او یې مني.
د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن تر دې مخکې په افغانستان کې له بشری حقوقو د طالبانو د سرغړونو په اړه یوازې ژوره اندېښنه شول کافي نه دی بللی، بلکې د طالبانو په وړاندې د جدي ګامونو د اخیستو سپارښتنه کړې وه.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د سیاسي چارو مشر سکاټ سمیت وایي طالبان په جنو موضوعاتو کې لکه د نجونو په د تعلیم په برخه کې سره ورته نظر نه لري. شاغل سمیت دا خبر هم کوي چې ټول طالبان غواړي چې یو حکومت په توګه پات شي، خدا چې څنګه د یو حکومت په توګه مختلف شي تر منځ اختلاف شته. په افغانستان کې د یوناما د لوړ پوړي چارواکي وایي که طالبان غواړي په نړیواله کچه پر سمیت وپیژندل شي باید د نړیوالو مشروع غوښتنې ومني. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو ترمنځ د اختلاف په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ د یو لوړ پوړي چارواکي څرګندونی دیو نامه د سیاسي چارو مشر سکاټ سمیت وایي طالبان په ډیرو مسایلو کې د پریکړې په اړه وشلې نظر لري. خغلی سمیت چې د بهرنیو اړیکو شورا په یو بحث کې خبرې کولې د بیلګې په توګه لشپګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو پریکړې ته اشاره وکړه چې په خبرې کابل او کندهار په اړه یو خوله نه دی. خغل اسمیت زیاتوی دنجون خونزوی و پرانستل هغه مسئله ده چه اوشمیر جک پوری طالب مشرانی په حد سکیدی خو ده طالبانو یا اوشمیر نور مشرانی مخالفت کوی و وای پا دیارب و روسته پریکره پا کندهار کی کیگی.
ټول طالبان غواړي چې د یو حکومت په توګه پاتې شي، خدا چې څنګه د یو حکومت په توګه مخته لاړ شي تر منځ اختلافات شته. اختلاف دا دی چې یو ډله طالبان د چپتیرو لسو کلونو کې په دوحه کې له نړیوالو ټولنې سره ښکیل پاتې شوي او د نړیوالو له اندېښنو خبر دي. بل ډله چې جنگي ډله ده، نو کله چې تاسو د نجونو د ښوونځیو او د ښځو د مخته نه پټولو په باب ترې غوښتنه کوي، د لومړۍ ډلې دلیل دا دی چې په دې کار سره به دوی د خپلو جنگیالیو اعتبار له لاسه ورکړي.
په سیاسي کچه د یوناما د لوړ پوړي چارواکي د کندهار او حقانی ډلې ترمنځ هم اختلاف مني. د طالبانو لویان ذبیح الله مجاهد مو په دې اړه وپوښتل خو هغه ځواب را نه کړ، مګر له دې وړاندې طالب ویان دویانو مشرانو په خپلو لیکو کې خپل منځي اختلاف رد کړی و. خود می په 22مه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس ثانیگزی د نجونو د خونځو د تړلو په اړه د طالبانو په پریکړه نیوکه وکړه او ویل په افغانستان کې نجونی له خونځو راګرځول د دې هواد د نیمای نفوس حق خوړل دي. هغه خپل خبرو کې د طالبانو په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو پالیسیو هم نیوکه وکړه. د طالبانو د نړیوالې ټولنې غوښتنه همدار چې هر سشر لښپګم ټولګي پورته د نجونو خونځي پرانیزي، پر خوځو لګول شوی محدودیتونه پای ته ورسوي، بشري حقوق په ځانګړي ډول د خوځو حقوقو ته احترام وکړي، یو ټول ګډونه حکومت جوړ او تر خوایله تر هغه وروډلو سره اړیکې پرې کړي. هغه وختنه چې د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندنې لپاره د نړیوالو د وړاندیز شوی او شرایطو په توګه مطرح دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د سیاسي چارو مشر سکاټ سمیت هم دې ټکي ته اشاره کوي او وایي که طالبان غواړي په نړیواله کچه په رسمیت وپیژندل شي باید د نړیوالو مشروع غوښتنې ومني. هغه زیاتوي د طالبانو لومړني پلاواکمني لږ تر لږه دریو هیوادونو په رسمیت پیژندلې وه، خو اوس یې له واک نږدې لس میاشتې تیریږي خو هیڅ هیواد یې په رسمیت پیژندنې ته زړهخه کړی نه دی. خو طالبان بیا وایي هغه شرایط چې نړیوالو دوی ته وړاندې کړي د افغانستان کورني مسایل دي او تر خوا یې اوسنۍ جوړه شوې اداره همه شموله ده.
یو ژوند
آزادي خزینه تر اجازه نه ورکه چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشري
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
د طالبانو حکومت د افغانستان په ټولو هوایي ډګرونو کې د الوتنو د پیل خبر ورکوي او وای افغانان او بهرني وګړي کولای شي بهر ته او افغانستان ته تګ راتګ وکړي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت معلوماتو لمخي بهرني هوایي شرکتونه هم افغانستان ته الوتنې لري. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې د افغانستان ټول نړیوال او کورني هوایي ډګرونه فعال دي. د وزارت وایي اوسمهال د افغانستان له هوایي ډګرونو څخه متحده عربی اماراتو، سعودي عربستان، پاکستان، ازبکستان، ایران، ترکیه او روسیه ته الوتنې کیږي. د نوموړي وزارت ویاند امام الدین احمدی تیر ماښام ازادۍ رادیو ته ویل چې د یو شمیر بهرنیو هوایي شرکتونو لکه د ایران د ماهان او تابان، د قطر ایرویز پی آی ای او د بهرنیو چارتر الوتکو الوتنې هم د هیواد له نړیوالو هوایي ډګرونو څخه کیږي. دا څرګندونې ورسته له هغه کېږي چې د طالبانو حکومت د غبرګولي په 14مه د پلازمینه کابل او د کندهار، هرات او مزار شریف د هوایي ډګرونو د عملیاتي او امنیتي چارو مسؤلیت یو اماراتي شرکت ته وسپاره. ښاغلی احمدی زیاته کړ چې افغانان او بهرنیان په عادي ډول بهر ته او له بهر څخه هیواد ته تګ راتګ کولای شي.
هوایي ډګرونه فعال دي، نورمال خدمات وړاندې کوي. هر ورځ د افغانستان څخه بهر ته الوتنی کیږي په نورمال ډول د تقسیم اوقات مطابق. افغانان او بهرنیان تګ او راتګ کولای شي. د تګ او راتګ لپاره هم د نړیوالو معیارونو مطابق باید دوی ویزا او پاسپورت او د سفر جوازونه د کوم هیواد ته جدي پرواز کوي ولري.
خغلی احمدی هم درزوی د هیواد کورنی ایرلاینونه اریانا او کام ایر د هغو الوتنو تشه ډکوي چې له نورو هیوادونو څخه کېدل او اوس ځنډیدلې دي، لکه ترکیه او متحده عربی اماراتو ته. د تیر کال د زمري په څلرشتمه د طالبانو له واکمنۍ وروسته د کابل په ګډون د افغانستان د ټولو هوایي ډګرونو فعالیت په ټپه ودرېد. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او اوس سره له دې چې د لویو هوایي ډګرونو فعالیت پیل شوی، خو لا هم ډیری هیوادونه د تزړه نخ کوي چې افغانستان ته الوتنې په عادي ډول پیل کړي.
طالبان ویل افغانستان یو شمیر بهرنیو هیوادو ته الوتنې کیږي او ځینې بهرني هوایي شرکتونه افغانستان ته په الوتکو کې مسافر را رسوي. بل لورته وی امریکایي رسنۍ ویلي د بایدن دولت د قطر په همکاري په غیر مستقیمه توګه د افغانستان د هوایي چلند له دولتي شرکت آریانا څخه په عمده توګه ټیکټونه پیری. یو شمیر هغه افغانان چې په قطر کې دی وی چې د آریانا افغان هوایي شرکت په الوتکو کې د هیواد ته انتقال شوی دی. خود طالبانو د حکومت د ملکی هوایی نوردی وزارت چارواکی د ان بی سی د غراپور ردوی او چې دغه شرکت ټولی بهرنی الوتکی سوداګری زیری نور په دې راپور کې
له قطر نه د امریکا افغان همکارانو د انتقال لپاره د جو بایدن د دولت لوري د آریانا افغان هوایی شرکتونو د ټیکټونو د پیرلو په اړه د ان بی سی نیوز تازه راپور د غی امریکایي رسنۍ د دوو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د بایدن دولت د قطر په همکارۍ په غیر مستقیمه توګه د افغانستان د هوانوردی دولتي شرکت آریانا افغان هوایی شرکت نه په عمده توګه ټیکټونه پیری. دا په داسې حال کې ده چې آریانا هوایی شرکت په اونۍ کې دوه الوتنې د قطر پلازمینې دوهې ته لري او د ویپاڼې د معلوماتو لمخې قطر ته د هر پرواز یو ټیکټ بیا 400 ډالر دی. یو شمیر هغه افغانان چې اوس مهال په قطر کې دي هم وایي چې د آریانا افغان هوایی شرکت په الوتکو کې دغه هیواد ته انتقال شوي دي. یو له دغو افغانانو کبیر احمدی چې له تیرو 4 میاشتو په قطر کې دی او امریکا ته د انتقال په تمه دی، ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي دوی 15 میاشتې مخکې له کابل دوهې ته د آریانا افغان هوایی شرکت په الوتکو کې انتقال شوي دي. خو د طالبانو د حکومت د هوانوردۍ وزارت دا راپور ردوي. دغه وزارت وایان امام الدین احمدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په نورمال او په ورځني ډول لشلو تر 15 بهرنۍ الوتنې لري.
موږ د تقسیم اوقات مطابق ټول هیوادونو ته چې وړاندې پروازونه ورته کېدل اوس هم پروازونه لرو. ټول هغه کسان چې د سفر اسناد یعنی پاسپورت، ویزا او ټیکټ ولري کولای شي چې پرواز وکړي. هغه کا بهرنی وګړي دي او افغانان دي کولای شي چې تګ وراتګ وکړي.
د ان بي سي په دې راپور کې دا مشخصه شوی نه دی چې دغه شرکت د غوالوتنو د هر ټکټ پر سر د امریکا له دولت ته څومره پیسې اخلي. د اگست پر 15 پر افغانستان د طالبانو تر بیا وکمنې دوه وروسته امریکا او یو شمېر متحدینو هیوادونو د افغان همکارانو د ایستلو زمينه برابر کړه. طالبانو د جنوري په میاشت کې دوه ته د امریکا چارټر الوتنې وځنډولې. هغه مهال امریکایي چارواکو د دغه اقدام لامل د طالبانو او قطر ترمنځ د دې پر سر چې څوک کولای شي د الوتنو اجازه ولري د اختلافات العمل ځندولې وي. بل اخره د الوتنې د مارچ میاشتې په ورستیو کې بیرته پایل شوې. د ان بي سي ټلویزیونی شبکې د مندنو لمخې په تیر دوو میاشتو کې د پروازونو په بیا پایلېدو سره شاوخوا 2500 افغانان امریکا ته د تک په هدف له کابل دوه ته انتقال شوي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
دریو اروپایی هیوادونو د ایران له لوري له خپلو اټومي تاسیساتو د اټومي انرژي د نړیوالې مؤسسې د کمرو د لری کولو په باب ویلي چې له دې داسې ښکاري چې ایران د اټومي موافقې د احیا کولو اراده نه لري. دا کمرې د ایران د اټومي فعالیتونو د څارنې لپاره ایښودل شوی وي. تفصیل د اسمت سروان پر راپور کې.
فرانسې، برېټانیا او جرمني پرون پنځشنبه په یوه ګډه اعلامیه کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د کمرو او نورو وسایلو د لری کولو په اړه د ایران اقدامات وغندل. دغه درو هیوادونو په خپل اعلامیه کې ویلي چې د ایران وروستي اقدامات له لویدي سره د 2015 د اټومي موافقې د احیا کولو لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت اراده له شک سره مخامخوي. د اروپا دغه درو هیوادونو یا ترویکا همداراز خبرداري ورکړی چې دا ډول اقدامات به نه یوازې وضعیت سخت کړي، بلکې د اټومي موافقې د احیا کېدو لپاره هلې ځلې به ناکامه کړي. روسیه لدی چې ایران د خپل درو اټومي سایټونو په اړه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې پښتنو ته په ځواب ویلو کې پاتې راغی او د اټومي انرژي د نړیوالې مؤسسې منصفه پلاوی د ایران په غندنه کې پریکړه لیک خپور کړ. د ایران حکومت وویل چې د اټومي انرژي مؤسسې کار محدودوي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی هم د دې پریکړه لیک د خبرېدو په خبرګون کې ویلي چې اسلامي جمهوریت به له خپلو دریځونو یو ګام شاته نشي. د پنځشنبه په ورځ په داسې حال کې د اټومي انرژي مؤسسې په یو خبرتیا کې وویل چې ایران په خپلو اټومي تاسیساتو کې قصدن د اټومي انرژي د نړیوالې مؤسسې له لوري ایښودل شوي کمرې لري کړې دي. د اټومي انرژي د نړیوالې مؤسسې عمومي رئیس رافائل گروسی د ایران له لوري دا ډول اقدامات اټومي موافقې ته مرګونه گزار وباله ویل. د ایران تازه اقدامات چې د سشکاري د اټومي انرژي د منصفه پلاوی نوی پریکړه لیک ته عکس العمل وي، د اټومي انرژي د څارنې د کمیدو سبب کیږي او دا د خواشینۍ وړ ده. په همدې حال کې د ایران د اټومي پروګرام پر سر د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره د امریکا د قواو مرکزی قومندانۍ پرون پنځشنبه په فارس خلیج د امریکا د دو ستراتیژیکو الوتکو د الوتنې خبر ورکړ.
د سپورت نړۍ ته به مخ کړو او د کرکټ په اړه به تاسو سره معلومات شریک کړو. نن ټاکل شوی دی چې د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ ټیسټ لوبه وشي او دا دویم ټیسټ میچ چې د دې دواړو لوبډلو ترمنځ کیږي. لومړی یو انګلستان ګټلی دی، کوربه هم انګلستان دی. په نننۍ لوبه کې د نیوزیلند نامتو لوبغاړی سمیت په لوبه کې برخه نه اخلي ځکه چې کورونا شوی دی. بل لوبه یو ورسنه ده چې په پاکستان کې کیږي، دا د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ ده. پرون د افغانستان کرکټ ټیم زیمبابوې ته ماتې ورکړه. د افغانستان کرکټ بورډ کې لري چې افغانستان بل زیمبابوې سره د لوبو دروانی لړۍ او را روانو لوبو په مټ را روان جام ته په مستقیم ډول ولاړ شي. افغانستان له زیمبابوې سره درېمه 500 لوبه پرون په 4 وکټو په داسې حال کې وګټله چې 4 بیا بالونه پاتې وو او درې پرله پسې بریاوې خپلې کړې. د کرکټ بورډ ویان فرید وتک بیګال ازادي راډیو سره خبرو کې له زیمبابوې سره د لوبو د روان لړۍ پاړه وویل.
له همدغه سیالي او څخه لوبډل کول شي چې نیخ پنیغه نړیوال جام ته لار پیدا کړي. خوشبختانه چې افغانستان د دې سیالي او جدول کې ډیر ښه ځای سره لري او تمه ده چې له همدغه سیالي څخه نیخ پنیغه تر نړیوال جام ورسیږي.
افغانستان له کوربه زیمبابوې سره د شلو وریزو لوبو یوه لړۍ هم په مخ کې لري چې لومړی هغې د راروان شنبې په ورځ د جون په 12 او دوه نور یې یوه د جون په 12 او روسیې د جون په 14 په پام کې دي. په کندهار کې د طالبانو امر بالمعروف رئیس د ټکسي او رکشا چلوونکو ته ویلي چې له محرم پرته دې په خپلو وسایطو کې ښځو د تک اجازه نه ورکوي. د امر بالمعروف رئیس دغه راز ویلي چې نایان یا سلمانان دې د خلکو ژیرې نخري او په راډیو او تلویزیون کې د موسیقي نشول او په موټر او ودونو کې او همدارس د ودونو په سالونونو کې د موسیقي اوریدل منه دي. بل خو د کندهار یو شمیر میرمنې وای په شاري وسایتو کې د شوزو پر سفر د طالبانو دا ډول بندیز به هغه میرمنو ته سونج جوړ کړي چې د کورنیو سرپرستان نه لري. تفصیل په دې راپور کې
په کندهار کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر رئیس عبد الرحمن طیبی د پنځشنبه پر ورځ وویل چې لدی ورسته په ټکسي او رکشا کې د ویشځي درباس به ولا او د حجاب او محرم پرته د شزو پرتاګ بندیز دی.
په شال کې چې کوم ټکسيان دي او یا کوم رخصي رخصي ولادي یو زنانه به نه پورته کوي. یو د شار ټکسيان دي چې یو زنانه دلته پورته کوي بل نه پورته کوي دا پروا نه لري. یو هغه زنانه دي چې مثلا هغه ټکسي درباس نیولې وي او دا یو ځای ته ورسره روان وي نو دا مطلب کم ممنوع دي. او په دغه ټکسيانو کې د بازار د مخ په شت کې غیر د قریبانو څخه یا او نامحرم زنانه چې وي په د مخ په شت کې باندې ورسره سفریږي.
په کندهار کې د یو خصوصي روغتیایي مرکز کارکونکي چې نغواړي نو مخبور سي ازادي راډیو ته وویل چې په شاري وسایتو کې د شزو پر سفر د طالبانو دا ډول بندیز به هغه میرمنو ته استوندې جوړ کړي چې د کورنوي سرپرستان لري.
دا هغه سختیانی دی هغه قوانین دي د شوز په وړاندې چې شته د مجبوروي تر څو هغه نور هیڅ له کور څخه راونه او ځکه دا قوانین مشروط دي ذات ترځي تمامیش مشکل یو ځای ته کپلار نه وي یا هم داس کورنيڅ چې پلار نه لري داس کورنيڅ چې ورور نه لري نو هغه به څه کوي هغه به څنګه راوځي.
د طالبانو د امر بالمعروف رئیس دغه راز ویلي چې نایان یا سلمانان دي د خلکو جیرین خرابي او د نوموړي په اصطلاح انګریزي ماډل ورېشتان دي نه جوړوي.
سلمانیان به د خلق خوجری نه ورخړی او سلمانیان به خلق تصرونه په انګریزي شکل نور جوړی نو کچيري بیا دوی د کمبر خود سره مخ سوله نو بیا به مسؤلیت نوي.
په عین وخت کې د عبدالجبار په نوم د کندهار یو نایي وای پر سلمانانو د طالبانو دا ډول بندیز به شاوخوا 15000 سلمانان به روزګار کړی.
دغه 15000 کسه سبیا کار کیږي په دې امامو کې نو دغه د پاره د خلک یو دم داسې نس کولای چې دا کار پریږدي او یو بل کار شروع کړي ځکه چې د کار زمينه نسته په دې ملک کې ارسړی په دې شپېږي سینه تجارت د ستنه دکانداري ست نه گاډي ست نو موږ د دې صدقه غوښتنه وکړله چې تاسو موږ ته وخ راک یاس یا 15 میاشتې یا 2 میاشتې چې څو موږ دا کار پریږدو یو بل لین جوړو.
د طالبانو د امر بالمعروف رئیس د کندهار محلي رسنیو ته هم خبرداري ورکړي چې لدی ورسته په خپلو رسنیو کې د موسیقي د نشرولو څخه ډډه وکړي او پر ځای دی د دوی د ریاست د خبرونې نشر کړي. د نوموړي په وینا په موټرو او د ودونو په سالونونو کې هم د موسیقي اوریدل منع دي.
نو د ټولو رسنیو سمودا غوښتنه ده چې نور د نن تاریخ څخه باید په خپلو تلویزیونو کې او په خپلو رادیوګانو کې او په خپل هر رسنیز مرکز کې نو هغه باید د دې خپل د پروګرامو څخه د غسروز مطلق او باشي.
په کندهار کې د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارونکو د طالبانو پر دې نو محدودیتونو انتقادونه کړي او ویل دي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ټول هیواد کې په علني او برابر ډول فیصلې نه تطبیقوي چې ځینې مسایل په یو شمیر ولایتونو کې بند کړي او په نور ولایتونو کې خلک د ترسره کولو اجازه لري.
په کندهار کې مو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نویو اوامرو په اړه راپور اوریده. د حقوقي چارو یو شمیر افغان پوهان وایي چې په افغانستان کې له روسیو سیاسي بدلونونو څخه وروسته دغه هیواد له قانوني تشه سره مخامخ دی. دوی وایي طالبانو له هم د اساسي قانون د لغوي یا هم عملي کېدو په حق له کوم رسمي پریکړه نه ده کړې. د دوی په وینا اوسنۍ قانوني تشته په کتلو سره او دا چې د مسولو کسانو او اجرایي بنسټونو دندې مشخصې نه دي، د هرې ادارې طالبان له خپل فکر سره سم د خپل مشر فرمانونه عملي کوي. نور په دې راپور کې
د طالبانو په نږدې لس میاشتنۍ واکمنۍ کې د دوی د مشر ملا هیبت الله اخندزاده لخوا څو پرلپسې فرمانونه په بیلابیلو برخو کې صادر شول. د افغانستان یو شمیر اوسیدونکو د دې فرمانونو د محتوا په اړه د نیوکو ترڅنګ د دغو فرمانونو د پلي کېدو د څرنګوالي په اړه هم انتقاد لري. دوی وایي چې د طالبانو د فرمان د پلي کېدو لپاره هیڅ مشخصه مرجع نشته او په خبره د هرې ادارې طالبان ځانونه مکلف بولي او هڅه کوي چې د خپل مشر فرمان په خلکو باندې تطبیق کړي. د کابل اوسیدونکي فضل الدین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
رهبر امارت اسلامی فرمان کې متا ای فرمان
د اسلامی امارت مشر چې یو فرمان صادروي یو ځانګړی مرجع نشته چې د دوی د رهبر فرمان عملی کړي. د طالبانو هر اداره که هغه د بهرنیو چارو وزارت ته که د ښوونې او روزنې وزارت ته یا هم د کار او ټولنیزو چارو وزارت دا ټول صادر شوی فرمانونه تطبیقوي. دا خپل ستونزه جوړوي. کله چې یو فرمان صادرېږي هغه ته باید ځانګړې اداره وي چې په خلکو یې تطبیق کړي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل:
سیستم بسیار ګډوډ شده، اصلا معلوم نیست که
سیستم ډیر ګډوډ دی، اصلا معلوم نه دی چې څوک باید څه وکړي. د بلګې په توګه کله چې د طالبانو د امیر لخوا د حجاب په حق له فرمان صادریږي دا د امر بالمعروف وزارت دنده ده چې د یاد فرمان عملي کول وڅاري. خو په دوی سربیره د ښوونې روزنې اطلاعات او فرهنګ او داسې نور وزارتونه هڅه کوي چې فرمانونه تطبیق کړي.
ډیر فرمانونه چې د طالبانو د مشر او مشرتابه له ادرسه صادر شوي دي اکثره د میرمنو فعالیتونه محدودوي. یاد فرمانونه له ګڼو غبرګونونو سره هم مخ شوي دي. یو شمیر حقوق پوهان وایي چې له سیاسي بدلون وروسته افغانستان له قانوني تشي سره مخ دی. طالبانو هم د اساسي قانون د لغوه کولو یا هم پلي کولو په اړه رسمي پریکړه نه ده کړې. د دوی په وینا اوسنۍ قانوني تشي ته په کتلو سره او دا چې د مسؤولو کسانو او اجرایه بنسټونو او ادارو دندې مشخصې نه دي، د هرې ادارې طالبان د خپل برداشت له مخې د خپل مشر فرمان عملي کوي. د حقوقي چارو پوه وحید فرزي ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال د طالبانو د تقنیني او عادي فرمان ترمنځ توپیر نشته. دا هم معلومه نه ده چې کومه اداره کوم فرمان تطبیقوي.
هنوز بر تمام شهروندای افغانستان مشخص نشده که امیر
تر اوسه د افغانستان اوسیدونکو ته جواز نه د چمیر المؤمنین په کوم ځای کې او هدایت په چا پورې اړوند دي او څوک باید دغه فرمانونه تطبیق کړي. لبا د مرګ چی موږ د قانون په خلاف کیو نو ځکه هر پریکړه چې د طالبانو مشر کوي هر ارګانی تطبیق کول خپل مسؤلیت ګڼي.
د ښاغلی فرضی په وینا طالبان یو رسمي سیستم نه لري. دوی له مسلې سره داسې چلند کوي لکه خپل واکمنۍ څخه چې مخکې کاوه. د حقوقي چارو د کار په زیاته کړه چې طالبانو تر اوسه یو رسمي سیستم رامنځته نه کړ چې د دوی د مشر فرمانونه کومه اداره عملي کړي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد او د مرستیال انعام الله سمنګانی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. پر افغانستان د طالبانو له بیاځلي واکمنۍ دوه نږدې لس میاشتې تیریږي، خو دوی تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې په افغانستان کې دننه د خلکو لپاره د نړیوال حکومت جوړ کړي او نړیوال مشروعیت ولري. طالبانو د خپل واکمنۍ په پایل کې د خپل مشر له فرمان سره سم سرپرست حکومت اعلان کړ او خپل کسانی په بیلابیلو ادارو کې د پخواني حکومت د کارکونکو پر ځای وګمارل. خو تر اوسه د اساسي قانون د لغوه کولو او یا هم پلي کولو په برخه کې کوم رسمي پریکړه نه ده کړې.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
اوسم ستاسو یو شمیر را رسیدلی سب شوی پیغامونه.
السلام علیکم، زه یو لاری چلوونکی دا پیغام تاسو ته سپتوم. دا ترانسپورت چرا پور جوړ کړی ازادي راډیو دا ترانسپورت وزارت رات ک منګ خپل طالبانو نه ډیر په ازادي په پولیس سرخی کې په دې ساوس کې په جلال آباد کې په تورخم کې د جرپونم پیسې اخلي دې نه منګ ډیر په ازادي.
السلام علیکم، دا طالبان نه پښتانه دي نه افغانان دي نه پوهېږم چې کوم ځای نه راغلي دي. په خوست کې دا په زور د خلکو نه موټر اخلي، خلکو چې اسناد ورته وښيي لمبر پلیټ او جواسیر ورته وښيي دوی ورته وایي چې نه دا تاسو د امریکایانو په پیسو اخیستی دی. بله ورځ یو سړی دومره ووهه دومره یو څلور کلن ماشوم ورسره و چې ماشوم د پلار وهلی ولیدل د ډېرې ژړا او د خبرنې زره چاو د شمال ته ځای په ځای مړ شو. دوی ولکه د وهلو ته دوام ورکوم داسې که د ماشوم ته کتلی ماشوم ځای په ځای مړ شو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لورو خود ولس په جواب 10 دقیقې دی خبرونه. د بشری حقوقو د څار سازمان په طالبانو تور لګولې چې په پنشیر ولایت کې عام خلک بندیان کړي او ځورولې دي. د غساسمان په دیاړه نن یو راپور خپور کړ. په ورته وخت کې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي دي چې د بشری حقوقو د څار سازمان دا څرګندونې بیا اساس او ناسم دي. د بشری حقوقو د څار سازمان په راپور کې راغلي دي چې طالبانو په پنشیر کې ملکیان په دې تور ځورولې او بندیان کړي دي چې دوی له مخالفه وسلوالې ډلې سره اړیکې لري. سعودي عربستان وای د افغانستان د بشری مرستو د بنسټ ته پیاوړی کولو لپاره 10 میلیون ډالر مرسته کوي. دا بنسټ د اسلامي وجه ټولنې تر چتر لاندې او د اسلامي همکاریو له سازمان سره په همشغی کې فعالیت کوي. د ریاض ډیلی ورسپانی د راپور لمخي عربستان له افغانستان سره د کومکونو د دوام د ژمنې په اساس دا مرسته کوي. سعودي چارواکو ویلي چې دا پیسې به د بشری مرستو د برابرولو، روغتیا، معارف، اوبو او د غذایی امنیت د کچې د لوړولو پر چارو ولګول شي. د اوکران ولسمشر وای ځواکونه په زاپوروژیا سیمه کې د روسي ځواکونو د پرمختګ مخنی ولیده. ولودمیر سیلینسکی بیگانه وخت په یو ویډیوي پیغام کې د سویل ختی زاپوروژیا سیمه څخه د اوکران لپاره د مثبتو خبرونو یادونه وکړه او ویل اوکرایني ځواکونه د روسي ځواکونو د پرمختګ د اوس اوکرایني ځواکونو د روسي ځواکونو د پرمختګ مخنی ولې چې هڅه کوله د سیمه د بشپړې تصفیه لپاره خپل عملیات پیل کړي. د ایران د شونکو اتحادیه پر واټونو د نوې مظاهرو لپاره ژغ کړي. ایرانی شونکو د معاشونو لوړیدل او پتیرو مظاهرو کې د نیول شویو شونکو د سمدستي خوش کېدو غوښتنه کړي. د ایران د شونکو د اتحادیه د سمون شورا پرون په بیان کې وویل چې د ټول ایران شونکو به د جون په ولسمه مظاهره وکړي. د می په لومړی نیټه په بیلابیلو شهرونو کې د شونکو د تیر ځل مظاهرو پر مهال چارواکو څلور تنه شونکو ونیول. وسم روختیا د شمنشتمنی پروګرام
روختیا د شمنشتمنی
السلام علیکم. روختیا د ژوند اشتمنی پروگرام کې د بیزو د چچاک یا تڼاکې پرستون ز خبرې کوي چې په افغانستان کې هم د خبرېدو په اړه په دې وروستیو ورځو کې اندیشنې شول سي دي. د اروپا او امریکا روختیا چارواکو په دې وروستیو ورځو کې د بیزو چچاک یا تڼاکې په نوم د یو نادر وایرس پیښې ثبت کړې دي. په افغانستان کې هم د دې وایرس ځینې مشکوکې پیښې په څو ولایتونو کې ثبت سوي دي. دا ناروغي ځکه حیرانوونکې بریښي چې له افریقا بهر یې هم پیښې ثبت سوي دي. د نړۍ په روغتیایي چارواکي د دغه وایرس د نویو پیښو څارنه کوي او یو شمېر هغه کسان هم پرې اختصاصوي چې افریقا ته سفر نه دی کړی. د پروګرام معلومات ورزو ډاکټر صاحب بصیر استمان کوریدونکو ته دغه وایرس یا دغه ناروغي په ساده ټکو تشریح کوي چې دا څه ډول وایرس یا ناروغي ده او څنګه خپریږي.
د مونکی پاکس باندې پیښې ثبت شوې په افغانستان کې هم په بعضو ولایتو کې لکه جلال آباد او زابل او بعض نورو ولایتو کې دي. بعض نښې لیدل شوي دي. ولې وزارت صحت هم تر اوسه دا تایید کړي نه دي چې دا مونکی پاکس دي. دا په کال 1970 کې اولین پیښې د انسان کې په د انسانانو کې ثبت شوې ده. او دا بیماری داسې دي چې دا د هغه حیواناتو نه چې هغه مثلا مسافر دي وایرس باندې وي له یو حیوانه بل حیوان ته او کېدای شي له حیوانه انسان ته هم انتقال شي. دا اصلا یو وایرس دی چې دې نوم د تناکی یا د بیزو تناکی او یا هم د شادی تناکی ورته ویل کیږي. لایو انسان بل انسان ته په ټول اروبانی انتقالي یو ده چې مستقیما کانټاکټ یعنی دیواله وسره ولري او یا هم د هغه د د هوایی قطراتو د توخي او یا د پرنجوالي او یا هم د هغه چې جای او یا روجایی او یا هغه لباس چې د مریض استفاده کړي بل نفر یې استفاده ځنی وکړي، نو په دې حالت کې کېدای شي ډېر زر انتقال وکړي. کېدای شي دا له دوه له پنځو نه تر څوارلسو ورځو پورې دا داسې یو مرحله دی چې دا انتقالي دوره ده، یا انتقالي حالت چې کېدای شي له یو انسان بل انسان ته دا انتقال شي، او یا هم له اوو ورځو نه تر یوویشتو ورځو پورې دا د دې هغه کومه دوره چې دی، مثلا درد پکې رامنځته کېږي، تبه پکې رامنځته کېږي، ټوخی پکې رامنځته کېږي، کسالت پکې رامنځته کېږي، نو دا خبرې په هغه حالت کې رامنځته کېږي چې کوم وخت کې چې دا وایروس د انسان په بدن کې فعال شکل باندې فعالیت ولري، کوم مریض چې مصاب کړی وي. او بل هغه کسان ډېر په دې باندې اخته کېږي، په نورو هغه کې نړۍ کې داسې ډاکترانو به هغه کوو چې کوم هم جنس کرایان چې دي دا ډېر په اخته کېږي. ولې نه، دلته ماشومان ډېر متضرر کېږي او ماشومان پر دې باندې ډېر اخته کېږي، خصوصا هغه ماشومان چې هغه ایمونیټي او یا معافیتي سیستم د دوی ټیټ وي، نو په دې وایروس باندې ډېر اخته کېږي. او مرګ ژوبله یې نظر غټانو ته د کوچنیانو مرګ ژوبله ډېره دی.
ډاکټر صاحب، تاسو یادونه وکړه چې په 1900 میلادي کال کې لومړنۍ پیښه ثبت شوې وي. یو وایرس ولې له څو لسیزو وروسته بیا سر راپورته کوي او په خلکو کې خپریږي؟
اول خو دا په کال 1955 کال کې شادي او یا په بیزو کې دا وایرس تشخیص شو. ولې انساني پیښه یې په کال 1900 کې په جمهوریت کانګو کې دا ثبت شو. اوس خبره په دې کې ده چې کله ولې له بغیر د افریقایي هیوادونو په نورو هیوادو کې هم ولیدل شوه، نو علت یې څه دی او پر دې باندې ټول متخصصینو او د خلک کار کوي چې معلوم شي چې د دې علت او یا هم مثلا نقا د آسیایي ممالکو کې هم بعضې نښې نښانې لیدل شوي دي.
ورزو ځینې اوریدونکو ته که زنګ وهلی د دوی تماس پر واخلو چې نن روختیا د ژوند شتمنی پروگرام کې د بیزو د چچا کې اتنا کې پرستونځ خبرې کبو. مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو د تاسو تماس رخصوي.
پرستونې د جوړجان سره اوله پرستونه کومې ده چې دغه ناروغي په نورو یا په شوزو په ماشومانو کې بیل بیل خطرونه لري، څومره په کوم قشر کې ډیر خطرناک ده. اوله پرستونه مې ده چې دغه د بیزو واکسین چې پیدا شوی دی، دا که د ناروغي نه مخکې واکسین شي څومره خطر لږیږي، او کاینن په عینن ناروغي کې واکسین شي خطر یې څومره لږیږي، د کورونا سره څومره توپیر لري؟ یعنی معنا
ډېر مننه ډاکټر صاحب، ورسته تاسو ته په ساده ژبه توضیحات درکې. بل اوریدونکو کې په لاین کې دوی ته ورزو له دوی څخه ورو مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند د شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم. ډیر مننه سلامات اوسه ډاکټر صاحب، خو دا پښتنه ده چې دغه مرزي مثلا موږ ملګری دي په کونل کې دي، په کونل کې دغه مرزي پیدا شوی ده، نو دغه نه پوهیږي چې خلک وایي چې دا یو څوک وایي دا ګرمي سره ډیر حساسیت لري، او ځینې خلک وایي چې یا دا په ژمي کې پیدا کیږي په ژمي سره حساسیت لري. ډاکټر صاحب، دا پښتنه رم چې دا وخت ځین ډاکټران وایي چې د دې په کابل کې زوړ غلم او هغه غل په کونل کې ډاکټران سره ډاکټران ته وایي چې دا بدل تا کورس، یعنی معنا دا کوي تا کورس چې دا مثلا موږ وایي چې دا خښت موږ ته وایي دا په خوانې سپینځر سره بچ بده چې په شاو یو داس د باندې واته به کله د خښ په وټ پټه کله کله وایي چې په بدل یو خښ نو دا د ټپونو د عادیونه به آرام شول او نو به دا هم شول، نو چې دا د تا کورس خو کومه سیاست
لري دا سړی چې تاسو ول په کونړ کې اختصاب څه علایم لري څه نشي لري؟
بس هغه دانې کم دانې پر پورته سوي جوړ جوړ دانې چې کنه ما تاسو نوم راسته ولې ول بیخي د سړي د تاسو کې یې په پیدا نه چې مثلا خله کړی
بل اوریدون کې کپلاین کې دوی ته ورزمې ربني وکي. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
د هرات نه تاسو سره په شنواز تماس کیم. یو رقم وایرس مثال دا اوبو کې نو خارج ډیر کوي، دا مشکل څنګه حل کېدای شي؟ نو خو یو ډاکټر
دا پر بدن باندې دانی رخیږي خارج کوي او بکې
یا دانی نه رخیږي، دا څه لګ لګ اوبو کوي خارج کوي خارش رقم کوي وبونه راځي.
ډاکټر صاحب، کومه پښتنه کلری اوریدونکو لا هم پلان کړي کېدای چې تاسو خپل مسلک لمخې ځینې پښتنه ولري؟
دا اول د کوم ځای نه شروع شو دي؟ دا کوم بخار شي پر خطلې دي؟ دا د کوم ساحونو شروع شوی دي؟ آیا دا د غاړې د مخ او یا د لاسو کې هم شته، او کنا په ټول بدن باندې په یو ځل باندې راغلي دي؟ دا رنگ تغیر دي کړی دي کې نه دي کړی؟ آیا دا کوم بخار چې بوتي باندې راختلې دي دا د اوبو نه ډک او دا سي نرم شکل لري او په سخت شکل لري؟
یا دا نرم شکل لري، دا نرم شکل لري
ټاټر باندې خېږي په لاسو باندې په دا شکل باندې خېږي.
او رنگ څنګه رنگ لري؟
رنگ چې دا دومره نشته تڼا کې ډېره غټ نه کوي، خالي بس خارش کوي.
ډیر مننه تاسو خپل تماس پرې کې په دې خاطر چې مصرف مو زیاتیږي. بل ورجن کې تورزو د دوی تماس هم رخصت وي د مهرباني وکي. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
نبی الله زابلای د زابل ارغنداب اوسیدونکو دا وخلې ایران خبرې کوم. کوم یت ناروغي مریضان سي ما پرون ابل ورځ تلویزیون کې تعقیبول لیدل کتل، همداسي لکه څنګه چې ډاکټرانو صاحبانو مې اوریدلی وو اشته ورته ناروغي او د پوست جلدي همداسي ورته وي. ایا دا له اچ سره کوم توپیر لري؟ اچ ته ورته ناروغي ده او ایا مریضان ناروغینه کوم مبتلا کسان جوړیدای سي؟ تداوی کیدای سي؟ څو فیصد وی کیږي؟ مننه همدا می پښتنه ده. او بل په وسنۍ موسم سي ګرم ده، هوا ګرم ده، ایا دا لا پرورش کوي سي، پرمختګ کوي سي؟ کدا وژن کدا ناروغي په دې موسم کې پرمختګ نسي کوي نسبت ژمی ته سړو ورځو ته پکتو.
یو اوریدونکو بل هم راخلو بیا ورزو د پروګرام میلما متخصص ډاکټر بصیر استومان ته مهرباني وکړئ. ازادي رادیو د تاسو تماس رخصبې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی.
همدر د سره پاړی کا کې ملغمان چې دغه مرز لکه د ادم روا خورکو بیا را پیدا سدا په دې زناور پټ پاتې کېدل شي کنه، او څومره لازم ده چې دا وحشي شیانو نه خلق مطلب ضرورت نه به هر کنه یا ضرورت تر سره ځان ته وساتي کنه، دغه صراحت له حیوان نه انسان ته کولای شي کنه دغه پښتنه وراک.
ډېر مننه ډاکټر صاحب، اتمن تاسو پښتنه له ځان سره ولي کله. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو د اوریدونکو پښتنه له ځان سره اتمن لیکلي دي. د لومړي اوریدونکو له پښتنو څخه به پایل کړو چې په شوزو نارینه یا ماشومانو کې د ناروغي باندې فرق کوي کې ټول په یو ډول ور باندې اخته کیږي. مهرباني.
زه خوم چې دا کوم وایرس چې دی د مونکی پاکس یا د بیزو تناکی دا یو وایرس دی د کورونا سره فرق تر دی چې هغه آر ان ا او دا ډی ان ا دی. دا وایرس شو مثلا کوئټ شو هغه تنفسي او یا هم ډیر هغه چې په کوه په تنفسي په تنفسي او باندې چې هغه مسابو دی هغه نه طریق نه کېږي چې نور مریض نور هم پیدا شي وي، مریض له منځه ولاړ شي وي. دا چې دی دا خصوصا ډیر په هغه باندې په جلد باندې یا په پوستکي باندې باندې راخیږي او بعد له هغه نه بیا سیستم ته ځي. له سیستم نه کېدای شي هغه کوم مصاب مریض شي دی هغه له منځه ولاړ شي. خو نه اوس راځو دې ته چې په طبقه باندې کوم څه په خلکو کې دا ډیر پرمختګ کې او سبب د مرګ ژوبل کېږي. په نارینه او ښځینه کې کوم مغانش لري توفیق نه لري، ټول په یو شکل باندې دا وایرس ته هر څوک شو نیول هغه نشي. دوم دا چې په هغه اطفال کې چې مثلا ایمنټي او یا هم سیستم یې معافی چې دوی ضعیف وي، مثلا ته چې اطفال چې مثلا په کانسر اخته وي، په سوې تغذیه عمل او ششن باندې اخته شي وي او یا نور کرونیک امراض ولري، نو کېدای شي دا مرګ ژوبلې په هغه اطفال کې ډېرې وي نظر نورو ته. او واکسین مخکې له دې چې مثلا یو نفر په دې باندې اخته شي، فائدہ ډیر دی مزر کیته چې هغه ته اخته شوی موږ یو واکسین کړو. یعنی موږ کوشش پدې وکړو چې هغه ساحه کچيري مثلا په یو ولایت کې یا یو منطقه یا په یو لسوالي کې چې کوم مونکی پاکس لیدل کیږي، یو نفر یا دوه نفر د هغه سمپل باید واخیستل شي، پی سی آر باید واخیستل شي، وکړل شي چې آیا دا مونکی پاکس یا دا بیزو تھانا کې دی او کنه دی. بعد لغه نه دی حقي منتقل قرنټین او واکسین کول دی.
ډاکټر صاحب بل اوریدونکو ول چې په کونړ کې دغه یو کس مشکوک علایم لري چې ځینو کسانو د ټکور کولو سپارښتنه ورته کړې ده، ستاسو لارښوونه دوی ته څه ده؟
کچيري دا لکه ما مخکې یادونه وکړه چې دا اول ټونی دا غاړي او بیا پر مخ باندې او بیا د خلې شاوخه پر دې قسمتو باندې راخیږي او بعد څنګه بیا پر نور وجود باندې دا په شکل دی معقول په پولو یی کول په دې شکل باندې. اول یو دا بخار کوش نه کوي، هغه اول ابتدایي حالت کې دا بخار لري ولی بعد نن کلچر دی دی غټیږي او پوست په جول پوست باندې ظاهريږي او هغه د لمس کول او غول لري، نو په هغه وخت کې دا دومره زیات بخار نه لري. او کله چې دی تڼا کې چوي هغه کومه اوبه چې دی چې په داخل د تناکه او یا په قسمتو کې چې دانی راخته یا بخار راخته دی
هغه چې وی دی حالت کې تچيري شخص د دې سره تماس نشي او بیا خپل جلد باندې په سالم جلد باندې او یا په زخم شوی جلد باندې تماس بیرته ټینګيږي نو د دې انتقال ستلوړ ده په دې حال کې لوی شخص نه بل شخص ته ډیره انتقالي او ویل چې موږ څه وکړو نو خبره ده چې تل په کونړ ولایت کې شفاخانی کلینیکونه شته دوی دې مهرباني وکړي دا کوم مریض چې د انتقال کال ته او کولای شي وي په سمپل ځینې اخلي په شهر ځینې اخلي او کوم کورنۍ به دوی نه ځان لري وساتي خصوصا د جامونه د ځای کوم ځکه چې وي د کیږي یا کوم جان پاک او یا روی پاک شي استفاده کوي.
بله بل اوریدونکو چې څنګه ډاکټر صاحب تاسو هم خپلې پښتنې وکړي څه فکر کوي چې دا پېښه د مانکی پاکس یا د بیزو د چچک یا د بیزو د تڼاکې د نور ناروغي یا نوري ناروغي کې داسې دی ولري؟
هغه پښتنې مې چې څنګه وکړي فکر نه کوم چې هغه د مانکی پاکس او یا هم د بیزو تڼاکې خاطر دي چې هغه په یو دفعي شکل باندې هغه ظهور نه کوي. مثلا کله چې اول دا قسمتونه د غاړې مخ خله او بدن کاستا استا په داسې شکل باندې ظاهري شي هغه په ابتدایي حالت کې فاول کې چې له دل نه مثلا کله چې دا غراوزی ثنا کې راوزی په دې حالت کې یو څه هم خارښت لري ولی هغه چې د پخوالي هغه تر رسیدي په هغه حالت کې د ډیر بخار.
ډاکټر صاحب اوریدون کې ایران څخه زنګ وهلې وو د ول چې د ایج زناروغي او د بیزو د چچک ترمن توپیرونه څه دي؟
اغه په پرونی ظاهرا د پوسټ ډالری ډیر لیدل کیږي او مثلا هغه کوم کسان چې پر دې باندې اخته کیږي اطفال ماشوم او یا کتان د ایچ آی وی مریضان او د مونکی پاکس مریضان د توپیر سره لري صحیح دی ویروس دوی لري په ظاهر کې ډیر غوي اغه کوم هغه چې مثلا سیستمیک لاري نه داخلي کې وهل تا کوم ماهیتی سیستم لمنځه دی مریض ډیر ډنګري کې او کم کم مودې وزن لاسه ورکی نو دا یو ایچ آی وی یا د اټس د یو مریض داسې اراز علي وي.
ډاکټر صاحب ګرمۍ کې په تاوده هوا کې د دې وایرس د خپرېدو امکان څومره دی؟
ټول وایرسونه په کوم هوا او سړه هوا او یا هم په یا هوا پورې دومره فرق نه کوي. اول کې کله چې مثلا د کووید یا کورونا وایرس راغی نو خلک به دا ویل چې دا په زمي کې ډیری دی په وړي کې کته کې دی یا کمی کې دی هغه موږ ثابت شو چې نه هغه یو موج یا یو سفر چې راځي هغه بیا نه زمي ګوري نه وړي او نو هر وخت چې هغه راغی نو هغه یو موج په اساس باندې راځي او دا خلک مساوي.
ډاکټر صاحب کسان چې مشکوک علائم لري او د کورونې نور غړي فیصله کوي چې دغه کس په قرنټین کې وساتي څه فکر کوي چې دا به څومره مده په قرنټین کې وي له نور خلکو جلا وي؟
کله چې مثلا هغه هغه کوم شخص مثلا په دې ناروغي باندې اخته شوی دی د دې د پوسټ کې هغه کوم مرتبوالی یا د کوم تڼاکې چې مثلا په ساده ډول باندې وایم چې خلک پوښي هغه کوم داني چې پراخه تللی دی هغه کله چې په خوالي ته ورسیږي هغه بیا د دې د سر پوسټ کې نری کیږي او دغه لاندې کې تماس سره هغه بیا هغه ځینې جاری کیږي او د نام کوي او بیا هماغه وبو یا هماغه د تڼاکې چې کوم غره دی نو بل انتقال کیږي تر هغه چې هغه پوسټ کې په خپل حالت یې ورچو ویني نو کله چې دا انتقال شي ورځي کله شي مثلا له دوه هفتونو تر څلور هفتو پورې چې دی په دې حالت کې د مریضي حالت یو بل لګنه چکرا ته شفایت کیږي نو کله چې څلور هفتو نه خوده کوم بل شخص ته مصاب نشي.
په ونسن کې د بیزو د چچک یا د بیزو د تڼا کې د تداوی امکانات ډاکټر سي تاسو څومره ګوري ځکه دا یو نوی وایرس دی او ممکن په لومړیو کې د ملنه هم سخت وي؟
د څه خطرناک نه لري لکه کوم باندې چې د کورونا راغلی و مخالفتي سره ناشنا نه ناشنا و سره او په ټول دنیا کې داسې یو مرګ جوړ لرمان تکړه بيزو سره کې دومره خطرناک نه دي چې موږ ونه سوي کولای چې دا د دین د تداوی مخاوني نشو.
بل ډاکټر صاحب دا افغانستان په ټولنه کې لمخ کې هم له حیوانات او زینوارو سره یو څه تاو تاریخواله کیږي چې تاسو خلکو تاسو پرشتنه کوي چې دوی له دغه واشي حیوانات ځنونه وساتي ممکن دوی نور هم دغه حیوانات پوړاندې سخت دري زخپل کی پرشتنه مسده چې دوی څه ډول ځنونه وساتي او پر دغه حیوانات هم یو څه رحم وکړي.
زما ورګین په تدا خوښ دي چې دوی د کوم سره زور زیاته نه کوي دوی د هغه نه ځان وساتي مثلا هغه د تکلیف یا ازار او ازیت چې وي کنه کوي ټول حیوانات په دې ویروس باندې اخته شي ویني
او د افغانستان تر اوسه دا تایید شوی نه چې کوم حیوانات نو یا د کوم غنه دا کلی چې دا غرمت شوی دی. نو د دې نه مخایش دا دی چې د حیوانات ته د مزاحمت او یا ازار او اذیت نه ورکی. نو د سیم نه چې ټول ورته وایروس کې حیوانات هم اوس کې شي چې چا سفر کړی کوم هیوادو ته لږه ځای راغلی وي لږه ځای انتقال شي یا کوم خلک چې زور راځي په سفر باندې وي یو هیواد نه بل هیواد ته نو کېدای شي د انسانانو په وسیله باندې انتقال شي نه د حیواناتو په وسیله باندې.
مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د بیزو د چیچک پر ستونزه خبرې کوو. کومه پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
محمد خان مبارز ما د هلمند استاد سره په تماس کې يم. چې کله یو څوک په دغه ناروغي باندې اخته سي بیا هغه ورغېږي نو بیا د دې امکان ست چې هغه سړی بیا ځلې په دغه ناروغي اخته سي؟ او بل پوښتنه مې دغه ده چې مثلا دا کوم واکسین چې دغه بیزو چیچک دغه ناروغي دی نو دغه واکسین 100% مفید دی؟ یعنی دا د دې امکان ست چې څوک دا واکسین وکړي چې بیا هغه سړی بیا په دغه ناروغي اخته سي؟ او بل ډاکټر صاحب کده معلومات لري په افغانستان کې دغه واکسین ستاسو کنه؟
ډیر مننه ډاکټر صاحب ورسته خپل جواب وو وی بل اوریدونکو کې هم په لاین کې دی دوی ته ورزو.
زما ډاکټر صاحب دا سوال دی چې دا کاسه دا ور سی وای نو دا خلک چې یته جوی مثلا ډنګریږي تر 2 کیلو پورې باید ډنګر وسی انسان 2 کیلو باید وسی چې ډنګری صبر کیږي چې دا یو پوهیږي په ځان دا کار ته ولاړ شي.
تاسو ټلیفون مخه تکوي ممکن ډاکټر صاحب ځینې پښتنې ولري ځکه چې د عمر مسله هم مهمه ده د قد اندازه هم ډاکټر صاحب
عمر عمر ډیر شي تلور ډیر کال دی
او قد څومره دی لوړوالی؟
قد 130 سانت دی.
ډاکټر صاحب کوم پښتنه کلري؟
اول دې ته خو تاسو چې د نن څو تنو میډیا د کوم ځای نه تماس نیولې دي؟ زه د مال د
ایران نه تماس نیولې علمدارم د ایران نه تماس نیولې.
او صحیح شو تاسو په ورن شي علمدار څنګه دې جواب ده؟
بل اوریدونکو کای ک پلنګ کې دوی ته ورزو.
سعید رحمان مو قاری اختر محمد خیبر پختلخانه لیکم د طرف د نیولې د تماس کې ما ډاکټر صاحب دا پختره ده چې دا مونږه پاک سرته وای ک دې ویزه چې څا کوته وای چې دغه سره پریز کوم پریز په کارت کې ځلای ور سره وکی او با دا په څو سره اچ کې کوله چې په انسان باندې ټکو کې او څو وخت کې دا ور کېدل شي او له بيزونه پرته کوم کوم جناور نور دي چې دا بيماري در پیدا کی.
ډیر مننه ډاکټر صاحب سوالونه لزان سره ولیکل. ډاکټر صاحب تاسو تر اوسه لمړنی اوریدونکو ویل چې یو څوک په د وایرس تخت کې بیا هم د تخت کې دوه امکان یسته
کچيري ټول هغه وایرسونه کچيري یو ځل په اخته شي او دوباره به دغه وجود کې دغه وایرس انټیباډي موجود وي د دوباره اخته کېدو چانس کم وي. هو په هغه صورت کې لري چې د بیا پر اخته شي چې هغه د ایمیلی سیستم یا د فای سیستم د وجود دغه کم شوی وي. که چیرې دا بيزو تناټ په یو شخص باندې راخیږي نو د دې هغه چاپ یا د لشمانی غوندې په وجود په رپوس باندې پاتې کیږي. نو خوشینی که خبری هم داره دی که چیر یا شخص لدین جوری دی هم عداغ و لکی به هر خود جلد بانی پاتی کی دی. در دوم ملگری چی تیران اعتماس نیولی چی ویلی ایچایوی از ما وزن یا کسوم رکولی شو چی مثلا نوی چی تا نفر پا دی ایچایوی بانی اخت شوی دی او یا هم درنگ مثلا وزن دیر اللہ سور کردی دی. تنها پا ایچایوی که زمگ مریضان یا حق خسان چی پا دی بانی اختوی تنها دانه دی چې په چا وی کې دی وزن لاس ورکی په ټی وی نو امراضو کې ورکی په سرطانی امراضو کې ورکی مثلا د هو وزن کمیږي. نو ښه خبره دا ده چې یو ساده یا سیمپل مایناتی په هر ځای کې کېدای شي چې دا اجرا کړي نو معلوم شي دا چا وی دی کوم دی. هغه کوم کسان چې مثلا شکل لري په خپل ځان باندې یا په نور ملګرو باندې ولانه باندې کېدای شي یو شفخانه تلل شي یو سیمپل می ساده مایناته په هر ځای کې اجرا کیږي او اجرا کیږي. دوم نفل خیبر پختونخوا از موږ تماس نیولې و چې څومره وخت کې جوړې نه کړې شي که چیرې له دو هفتو نه تر څلورو هفتو یو یا کېدای شي د دې په بعضې مریضانو کې د دې هغه تل ډېر شو یعنې دا مریض د دې ډېر ولري که نه. تنها د بیزو نه نه کېدای شي نور حیوانات مثلا لکه مژک او یا هم خرګوش او یا هم د سپینه هغه مثلا چې یو حیوان مصاب شوی وي بل حیوان په واسطه باندې هغه مثلا دغه سره چنګ واچي او یا د هغه او بیا به هغه د انسان سره کانټاکټ پیدا کړي کېدای شي دغه حالت کې انتقال شي.
بلې ډاکټر صاحب اوریدونکو بل پښتنه دا و چې یو واکسین څومره فیصد یو انسان ته خوندیتوب ورکوي د دې وایرس په وړاندې؟
که چی ټول هغه واکسینونه چې مثلا د وایرس او یا د مریضې په مقابل کې کیږي د هغه سره په سره نش کولی چې هغه یو نفر له دې نه مثلا هغه شي. هغه بعضې واکسینونه دي خپل موده او یا وخت لري، نو کېدای شي تر 500 یا کمتر له هغه نه دا واکسین معافیت ورکوي هغه ته چې په دې وایرس باندې اخته نه شي.
بل اوریدونکي ډاکټر صاحب د پریز یادونه هم وکړه چې اخته کېدو په صورت کې خلک کوم ټکي په پام کې ونیسي، کوم خوړه ونخوري، کوم خوړه وخوري.
خوراک خو یې مهمه ده، چې مثلا کوم هغه مریضان چې مثلا په کورون په نور امراض باندې اخته وي، ښه خبره ده چې د معافیتي سیستم جګی شو، هغه کوم پروتیني مواد موږ باید ډېر استفاده کړو، یا هغه مواد چې زموږ د وجود لپاره فایده ولري هغه به استفاده کړي. ځینې نوم واخلم نو بیا به دا تجارتي هغه شي.
مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
زمری علي سمجامه د کندهار ولایت د پنجو ولسوالۍ د زنګابات ګلباغ کلی چې زما پوښتنه د ډاکټر صاحب څخه دا ده چې تاسو اوس یادونه وکړله چې دا مریضې د اروپایي ملکو څخه، یعنی چې دوی وړاندې کړې ده دغه خطرناک ویروسي ناروغي ده، دا په کوم هېواد په کوم ځای کې دغه ناروغي منځته راغله ثبت شوله؟ پوښتنه مې د ډاکټر صاحب څخه دغه ده، د حیواناتو ناروغي ولې انسانان ته نقل کیږي؟ د انسانان ناروغي ولې حیوانات نه نقل کیږي؟ دا یوه بله پوښتنه.
بل اوریدونکی په لاین کې دی، دوی ته ورزو د بیزو د چچاکیا تناکی پر ستونزه خبرې کوو. د پروګرام میلمه مو د متخصص ډاکټر بصیر استومان چې په څو شیبو کې به د اوریدونکو پوښتنو ته ځواب وایي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. سو ډاکټر صاحب، یو اوریدونکی پوښتنه وکړه چې د بیزو چچاک لومړی په کوم هیواد کې ثبت شو، یا لومړنۍ پیښه په کوم هیواد کې ثبت شوې ده؟ دغه راز له انسان څخه ولې یو وایرس یا یو ناروغي حیوان ته نه لیږدول کیږي؟
اول خدا ما ویل چې په کال 1955 کال کې په جمهوریت کې کانګو کې دا ثبت شو، او دا کله چې مخکښین هلته په یو بیزو باندې تحقیق کوو دا وایرس دغه ځای نه داسته راغی. او په کال 1970 کې په جمهوری کانګو کې دا په یو انسان کې هم دا معلومه شوه. بعض حیوانات موږ تاسو په کورو کې هم ساتو، نو د هغو هغه ډېر مثلا په بعضې ځایو کې ګرځي، خاصو ځایو کې مثلا د خپلې غذاګانو دپاره او یا هم د خپلې تغذیې دپاره په ځنګل کې یا په نورو ځایو کې نه کېدای شي. علتونه یې نور هم وي، خپله بس د بیزو د چې کوم بعضې نور همراز هم راپورته شوي وو مخکې هغه کې، او اوس هم علت یې دا دی چې هغه حیوانات چې مثلا په ځنګل کې د بعضې غذاګانو د هغو خرابو مثلا غوښو یا ښکار شوي د ډېر وخت لپاره پاتې شوي غذاګانې او هل حتی پاتې کېږي، د هغو د تغذیې لپاره د خپل ځان د تغذیې یا د هغو د بچیو د تغذیې لپاره استفاده کوي. نو کېدای شي بعضې ویروسونه یا بعضې امراض یا انتانات د دې له لارې انتقال شي د هغه حیوان وجود ته، او د حیوان د وجود نه کېدای شي هغه بیا انسانانو او نورو حیواناتو ته انتقالېږي.
بلې ډاکټر صاحب، که چیرې په دې ناروغۍ یو وخته کس یا داسې کس چې مشکوک علائم لري د کورونې نور غړي د تر ډاکټر پورې رسېږي، په دغه موده کې باید کوم ټکي په پام کې وساتي؟
نو په مثلا په کوټ کې هم یو چې ډیر مهم او هغه ماسک نه ماسک شولو، او په دې وایروس کې هم مهم تر هرڅنه په خبره ده چې کوم کس چې مثلا په دې باندې ماسک شولي هغه هم ماسک وکړي، او کوم څوک چې سره مثلا ستاسو ویل چې مریض شفانی ته انتقال وکړي چې دغه سره دوه نفر موټر به وي او یو دوه نفره به وو راکوم کسان چې په یوازانې هغه به هم ورسره وي. ښه خبره دا دی کوم چې مریض د هغه دې ماسک واچوي، او کوم چې په یواز ورسره دی چې انتقالوي هغه دې هم ماسک وکاروي.
ډېره مننه د پروګرام میلمه د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر بصیر استومان چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې مو سره برخه واخیسته. په دې پروګرام کې مونږ د بیزو د چچاک یا تڼاکې پر ستونزه خبرې وکړې. لاوریدونکو هم مننه چې تماس یې ونیو، په خپلو تماسونو سره پروګرام لا رنگین کړ.
بولیان